رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. ز شفیع سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوه هم سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس په دې ساعت خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو وایي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې به د نړیوالو سره د خبرو او مذاکرات وروسته طالبانو ته یو ځلې بیا د سولې د خبرو د پیل بلنه ورکړي. ټاکل شوی چې کابل پروسې غونډه د همدې میاشتې په پای کې به جوړه شي. د شفافیت د نړیوال سازمان یو تازه رپورت وای افغانستان، سوریه، جنوبی سودان او سومالیا د نړۍ هغه سلور دولتونه دي چې اداري فساد پکې د نړۍ تر هر بل هیواد نه زیات دی. افغانستان سره له دې چې د دوو مخکنیو کلونو په پرتله د فساد په ضد مبارزې کې پرمختګ کړی دی، خو په تازه درجه بندۍ کې د سلونه 15 شمیر اخیستې دي او په لیست کې په یو سل و او یو فاسد دولت باندې راغلی دی. د افغانستان وروسته سوریې د سلونه 14، جنوبی سودان 12 او سومالیا 8 نمبرې وړي دي. د پاکستان سترې محکمې امر کړی چې نواز شریف دې د مسلم لیگ ګوند د مشرۍ نه لرې کړی شي. د محکمې دا حکم د مسلم لیگ نواز ګوند ته غټه ضربه ده، ځکه چې تقریبا یو میاشت وروسته په پاکستان کې د سنا د مجلس انتخابات کیږي. سیاسي مخالفین ویلي دي که د محکمې حکم تطبیق شي هغه کسان به د کاندیدۍ نه هم لرې کړی شي چې نواز شریف د سنا مجلس د څوکیو دپاره ټاکلي وو. د پاکستان قاضي القضا ثاقب نثار پرون د انتخاباتو کمیسن ته امر ورکو چې نواز شریف نوم دې د ټولو رسمي اسنادو نه لرې کړي. په پارلمان کې د نواز شریف ګوند غړي په خوا د سترې محکمې سره د موافقې ته رسیدلی و چې ښاغلی نواز به د صدر اعظم د مقام نه د لرې کېدو وروسته د ګوند مشر وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اداري فساد د تورونو سره مخ دی. د اسرائیلو مطبوعاتو ویلي دي چې بنجامین نتنیاهو وایي چې د هغه په ضد چې د اداري فساد کوم تورونه لګېدلي دي تیار دی چې د شاهدۍ لپاره محکمې ته حاضر شي او دغه تورونه وپلټل شي. په اسلام آباد کې د نقیب الله د قتل ضد د مظاهرو وروسته د یو بل قبایلي ځوان احمد شاه د وژنې په ضد مظاهرې شوې دي. احمد شاه چې په کراچۍ کې موسلو د باجوړ د سیمې سره یې تعلق لرلو. 22 کلن احمد شاه د فروری په 18 نیټه نامعلومو کسانو وجو. د غزوان موصل د قتل په ضد په باجوړ کې هم لویه مظاهره وشوه چې په زرګونو کسانو پکې ګډون وکړو. د اسلام آباد په احتجاج کې یو ګډون کوونکی ریحان خان امریکا غږ ته وویل چې د ولس د ژوند حفاظت د حکومت حق دی. هغه وویل موږ د احمد شاه د قتل ضد راوتلي یو او موږ د سند د حکومت نه غواړو چې د دې ملک قوانین دې نافذ کړي. موږ د احمد شاه د قتل تحقیقات غواړو. دغه مظاهره کوونکو شعارونه لګول چې د پښتنو ضد ظلم دی نور بند شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پښتانه په دومره لویه کچه د ظلم ضد احتجاجونه کوي. عمران خان چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه دی امریکا غږ ته وویل منظور احمد پښتون نورو پښتنو ته حوصله ورکړې ده او پښتانه اوس چې په پاکستان کې هر ځای دي هغوی راویښ شوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د نړیوالو نه غوښتي چې په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په خاطر یو غونډه راوبلي. د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کلونو را په دې خوا د سولې خبرې په ټپه ودرېدلې دي. عباس غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې د اسرایلو لخوا په اشغالي سیمو کې د ښارګوټو جوړېدل بند شي او د تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو بهیر وځنډول شي. د هند یو فلم چې پیډمن نومیږي د ښځو د میاشتنۍ ناروغۍ په موضوع جوړ شوی او دغه لومړنی ځل دی چې د ښځو دپاره د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دې فلم خلک خبرو ته هڅولي دي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. د غزنی د ولایت ولایتي شورا غړي او اوسیدونکي وایي چې د مقر د ولسوالۍ د ځینو سیمو څخه طالبان د زرکشانو د معدن طلا د پاکستاني انجینرانو په مرسته استخراجوي. همداراز د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وایي طالبانو د جنو وسایلو په ایشودل سره د زرکشان معدن تلا او ځنی قیمتي ډبرې پاکستان ته د موټرو په واسطه په قاچاق ډول انتقالوي. د غزنی ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی د امریکا جغ آشنا رادیو ته وویل
با فرش کار میکنه د غهای اورده او نمونه نصب کړه نو امو څنګه
طالبانو د زرکشان معدن په شاوخوا کې د جنو وسایلو په واسطه قیمتي ډبرې کاږي په قاچاقي ډول یې پاکستان ته وړي. د دې ولایت اوسیدونکي هم وایي چې اکثره دا معدنونه د دولت تر کنټرول وتلي او لارې ورته نسته.
د خانواده پاکستاني متاسفانه در میراج قریزه تولیف زنخان جابجا هستن. اینا هم دیگه رهبری یعنی جنگ دارن.
د زنخان ولسوالی ولسوال احمد ضیا یعقوبی وایي د دې ولسوالی د خوشه عبدالله د معدن قیمتي ډبرې هم د طالبانو په واسطه استخراج او پاکستان ته په قاچاق وړل کیږي. د زنخان ولسوالی محلي مقامات وایي چې د نیمه قیمتي ډبرو استخراج د دولت د مخالفینو او قاچاقبرانو په واسطه د نفر په سر 250,000 پاکستانی کلداري معامله او استخراجیږي. د غزنی د والی ویان عارف نوري د زرکشان د معدن د زرو استخراج د طالبانو په واسطه رد کړ. تر اوسه په دې باره کې رسنوی ته څه نه دی ویلي.
استخراج معدن بسیار به سرمایه‌گذاری بسیار داره و بالاخص به استخراج سلاح
د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د معدنونو څخه په غیر قانوني ډول د قیمتي ډبرو استخراج او قاچاق کومه نوې خبره نه ده. د افغانستان د معدنونو او پټرولیم د وزارت ویان عبدالقادر مطفی په افغانستان کې د غیر قانوني معدنونو چې د مسلح مخالفینو تر ولکې لاندې سیمې دي تاییدوي.
استخراج غیر قانونی یک معذره هست، اما به خاطر که ما تدبیر داشته باشیم مساحتی که استخراج غیر قانونی میشه
د افغانستان د معدن وزارت وایي په دې وروستیو کې د افغانستان د معدنونو لپاره ستراتیژیک نظر یا نقشه را په کار اچول سوی او د امنیتي ځواکونو سره هم شریکه کړي چې د ناامنو سیمو ساتنه تر کنټرول لاندې ونیسي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د ټاپې پایپ لاین د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته ځي. په مکړې په دې حکله له کابله د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چهارشنبه په مازیګر پارک کې د هرات ولایت د ځوانانو د اصل سره په غونډه کې چې دغه ولایت د ځوانانو لخوا هغه ته د افغانستان د هغه ملي بیرغ د سپارلو لپاره جوړ شوی وه چې 1,000,000 هراتي وګړو پرې لاسلیکونه کړي. وویل چې افغانانو تل خپل بیرغ په خپله جګ ساتلی دی.
دا وطن موږ ته څوک نه ده بخښلی. څو نفر خارجیان کېنناستل کوم کنفرانس کې یوه نقشه یې جوړه نه کړله نوم یې افغانستان کېښود. موږ دا وطن ګټلی او موږ به یې پالو.
جمهور رئیس غنی هراتی ځوانانو ته چې په دې غونډه کې د افغان حکومت د کړنلارو پالیسیو کلک ملاتړ څرګند کړ وویل چې افغانان د شاتګ ترخې خاطرې او تجربې په مخ کې لري او غواړي چې د شاتګ پر ځای پر مخ لاړ شي.
دښمنای افغانستان ترسشان است چیز؟
د افغانستان دښمنان لسه ویره لري چې دا هیواد یو قوي دولت ولري لکه چې عظیم ملت لري. خندونه چیرته دي؟ هغوی چې د خیر نیت نه لري، د قانون حاکمیت نه غواړي، او موږ او تاسې هغوی ته چې د قانون حاکمیت نه غواړي د دې اجازه نشو ورکولای چې زموږ د پرمختګ پر وړاندې خنډ شي. دا بیرغ تل رپاند وو او زموږ لاره د پرمختګ لاره ده. موږ شاته نشو ګرځېدلی. آیا شاته تک د یو هراتی غوښتنه ده؟ نه، نه تر ابده نه ده.
نه 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 تا ابد ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هراتی ځوانانو لخوا د افغانستان پر ملي بیرغ باندې د 1,000,000 لاسلیکونو راټولولو ته په اشاره وویل چې دغو ځوانانو د افغانستان خلکو ته د یووالي روحیه ورکړې ده. هغه وویل چې یو شمېر نور بیا غواړي چې افغانان ټوټه ټوټه کړي.
اونا که کوتا نظر هستن و کوتا بین هستن.
هغوی چې لنډپاره دي غواړي چې تقسیم وکړي، تقسیم وکړي او تقسیم وکړي چې بیا په هیڅ بدل شو. تاسو متحدوي، متحدوي او متحدوي تر څو په یو ستر قوت بدل شو.
تا به قوت عظیم
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل خبرو کې ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او بیا هندستان ته د غازو د نلیکی د غزولو په افغانستان کې د کار د پیلیدو په اړه ویل چې سبا هرات ته یو هلته به دغه پروژې د پرانیستو لپاره د بهرنی هیوادو د ضرورت به چارواکو کوربه وي. جمهور رئیس غنی ویل چې په هرات کې د ایسالیدو پر مهال به د دغه ولایت د مدني ټولنو د اساسو سره په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. جمهور رئیس غنی د هراتیانو پر ژوند د ټاپي د پروژې د اغیزو په اړه هم وغږېد او هیله یې ښوده چې هرات به یو ځل بیا په آسیا کې خپل تاریخي ځای پیدا کړي. همدې غونډې ته د هرات ولایت د ځوانانو یو شمېر استازو هم خبرې وکړې او د افغان حکومت له پروګرامونو څخه یې ملاتړ څرګند کړ. ایدریس الکوزي د دغه ولایت د ځوانانو په استازیتوب په خپلو خبرو کې د 1 میلیون هراتیانو لخوا د لاسلیک شوي بیرغ د جوړېدو او د لاسلیکونو د راټولولو په بهیر هم خبرې وکړې. وویل چې دا بیرغ د روان هجري شمسي کال د زمري په 23مه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړ شوی و.
امروز ځوانانو هرات با پیشتش این بیرغ
نن د هرات ولایت د ځوانانو لخوا تاسو حضور ته د دغه بیرغ پر وړاندې کولو سره تاسو او د افغانستان خلکو ته یو څرګند پیغام لري او هغه دا ده چې موږ د ملي یووالي د حکومت پر مشرۍ د ملي حاکمیت څخه ملاتړ کوو او د واقعیت ته په کتنې چې نور د ملک التوایفي د حکومتونو وخت تیر شوی دی د هیواد ملي حاکمیت ته درناوی کوو.
پارکي هراتی ځوانانو د ملي یووالي د حکومت څخه د ملاتړ په داسې حال کې څرګند کړی چې په دې وروستۍ اونۍ کې د افغانستان په دوه ولایتونو کې د مرکزي حکومت د پریکړو سره یو شمېر سیمه ییز چارواکو مخالفت ښودلی دی.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د سولې د پاره د کابل د پروسې د دوهم کانفرنس او د نړیوالو سره د خبرو وروسته بیا طالبانو ته بلنه ورکوي چې د سولې خبرو ته کښېني او که حاضر نسول نو بیا ولسی پاڅون پکار دی. موږ د سولې د شورا د غړي مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې.
محترم شهزاده شاهد، جمهور رئیس غنی په دې غونډه کې ویلي دي چې یوه هفته وروسته په کابل کې دغه د سولې خبرې شروع کیږي، نړیوالو سره به موږ وغږیږو، د ټولو خبرې به واورو او بعد دغې نه ویلي دي چې طالبانو ته بلنه ورکوو چې د سولې مذاکرو ته حاضر شي او که بیا حاضر نشو یو ولسی پاسون باید د طالبانو په ضد شروع شي. څومره عملی ښکاري دا خبره؟
سولې لپاره هڅې چې رئیس جمهور یې کوي یا د افغانستان نور اتباع هڅې کوي منګه تقدیرو.
بله،
دا چې د سولې لپاره یو مهم کانفرنس په کابل کې جوړیږي د دې حمایت کوو او دا چې د دې نروسته به څه کیږي یا څه کم پاسون وشي نو دا به حالاتو ته پرېږدو چې د دغه کانفرنس نتایج څومره مثبت دي او څومره موثر دي.
مګر یو خبره خو معلومه ده چې طالبانو د امریکا ولسته لیک لیګلې ده او د امریکا په پالیسیو اعتراض کړی ده او د امریکا لخوا طالبانو ته دا خبره وشو چې امریکا ورسره خبرې نه کوي او بیا پرون د امریکې د خارجه وزارت لوړ رتبه مامور ویلي دي چې ک طالبان غواړي چې د سولې وکي نو د افغانستان د حکومت سره دی وغږیږي. او اوس جمهور رئیس غنی وایي چې موږ به نظریات وارو او زه بیا دوی ته بلنه ورکوم چې د سولې مذاکرو ته حاضر شي او کنه حاضرېږي نو چې ولس نه غوښتي دي چې بیا به تاسې خپل ټول په ګډه به پاسور کوي.
افغانانو د لوی اکثریت او د قافي اکثریت غوښتنه همدا ده د طالبانو نه چې هغه بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي او خپل ټول غوښتنې، مشروع او معقول غوښتنې د مذاکراتو جریان کې مطرح کړي. کوم چې د دې معقول غوښتنې هغه به نور افغانان هم تاییدوي او کزنی غوښتنې مناسب نه یا عملی نه یي نو هغه به اخلي او افغانان به مذاکراتو کې ورته قناعت ورکوي. دا چې دوی د افغانستان د حکومت سره یا افغانانو سره خبرو ته ناظریږي نو دا مشری مجوز نه لري. هغه مذاکرات چې په افغانستان کې کیږي او د افغانانو ترمنځ کیږي زه په دې عقیده یم چې دا به د بل هرې هڅې نه مثبت او موثر به د سولې په لاره کې.
مولوی صاحب شهزاده شاهد، دغه چوایي چې طالبانو سره نو دوی به د طالبانو د کومې ډلې سره به ارتباط نیسي، د مختلفې ډلې دي او دغه ارتباطات به د سولې شورا نیسي که څوک داسې اشخاص به وي که اعلان به وي که څنګه به وي، څه فکر کوي؟
ډلې په مجموع کې یادېږي خو ولې موثره ډله د طالبانو مغه ډله ده چې هغه نفوذ لري او هغه منظم جنگ ته ادامه ورکړې ده. په دې اقدام چې مذاکراتو ته کدی حاضرېږي د سولې شورا به نمائندګي کوي، ولی د سولې شورا باندې هغه باور نشته دی چې مخالفین په اعتماد کې واخلي. رئیس جمهور یا د حکومت رهبری کاغه د سولې لپاره رامخ کې نشي او په خپل نظارت ونه کې او یو اعتماد سازی رامنځته نه کې او مخالفین په دې قناعت ونه کې چې مذاکرات د رئیس جمهور د صلاحیت لاندې کېږي او چې نتیجه به ورکوي، نو د سولې شورا سره مذاکرات زما په خیال چې طالبان به په دې باندې باور ونه لري، باید د بین الافغانی مذاکراتو ته حاضر شي. او دغه حکومت دنیا په رسمیت منلې ده، اسلامي او غیر اسلامي نړۍ په رسمیت منلې ده، نو په کار دا ده چې دغه حکومت ومني، د دې سره خبرې وکړي، طرفین دلته یو بل په رسمیت وپیژني او د خبرو لړۍ پیل شي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه مولوی صاحب شهزاده شاهد کورم ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
روسیا او پاکستان په افغانستان کې د داعش د حضور لکباله اندیشنه څرګندوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د پاکستان د خارجه وزیر سره پالیدنه کې وایي چې د مسکو او اسلام آباد سره شته اسناد شي چې د افغانستان په ختیس او شمال کې زرګونه داعش جنګیالي فعالیت کوي. د دې خبر نور تفصیل له خبر همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره تر لیدنې وروسته په یوې ګډې خبري غونډې کې وویل چې روسیا په افغانستان کې د داعش له حضور څخه ډېره اندېښمنه ده.
موږ د افغانستان د وضعیت په اړه ډېره اندېښنه لرو. موږ د داعش د نفوذ له زیاتېدو څخه اندېښنه لرو او موږ جدي شک لرو چې د ائتلاف پوځیان چې هلته حضور لري د دغه خطر په اړه څه فکر کوي او د لمنځه وړلو لپاره یې څه ترتیبات نیسي.
د لاروف په وینا د افغانستان په ختیز او شمال کې د داعش جنګیالي شتون جدي دی او د دغې ډلې زرګونه جنګیالي په دغو سیمو کې فعالیت کوي.
دا مرکزی آسیا ته او له هغه ځایه روسیې ته د ترهګرو د نفوذ کولو خطر زیاتوي چې ډېر ستونزمن کار نه دی.
له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د روسیې د اندېښنو په تایید وویل چې په افغانستان کې داعش جنګیالي له کنټرول پرته په زیاتېدو دي. خواجه آصف ویلي کابل او واشنگتن په افغانستان کې د داعش پراخ حضور نه تاییدوي. هغوی د مرکزی آسیا، پاکستان، چین او بالاخره د فدراتیف روسیې لپاره خطر ده، ځکه نو دا یو حیرانوونکی موضوع ده. د داعش فعالیتونو ته په کتو روسیا او پاکستان د پوځي همکارو د یو ګډ کمیسیون پر جوړولو موافقه کړې ده. د دغه کمیسیون لخوا په سیمه کې د داعش لخوا د شته ګواښونو لمنځه وړل دي. داعش وسلوالو او طالب جنګیالیو د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل د برید په شمول په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه کړي دي. د افغانستان حکومت او امریکا په پاکستان کې میشت ترهګر د افغانستان او سیمې په نامنه کولو تورنوي. له پاکستان سره د امریکا د اړیکو له ترینګلې کېدو وروسته اسلام آباد چین او روسیې ته مخه کړې ده. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې چین له پاکستان سره د همکارۍ په نیت د تیرو 15 کلونو را پدېخوا د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پیک پر سر له بلوچ بلتون غوښتونکو سره پټې خبرې کوي. سی پیک یو لوی اقتصادي پروژه ده چې پر اساس یې چین په پاکستان کې د 60 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف یو رپورت خبر کړی او ویلی دی چې په افغانستان کې په هرو 15 نو زیږیدلو ماشومانو کې یو یې د زیږیدو پر وخت مړ کیږي. دا چې عمده لاملونه یې څه دي، د ملالۍ زیږنتون سرطبیبې حافظې عمرخیل امریکا ژغ ته داسې وویل.
البته عمدترین علت د خپل مړینې دغه یو ډېر لوړ شاخص ده، یو لاغو شاخصونه ده، هغه ولاتاتونه ده چې پیش له مودې نه کیږي او هغه انتانات دي چې تنفسي انتانات دي یا ایارای دي یا اکیوترس پایرتوری دسترسندرومونه دي او سابق به هم دغه رقم نور ایسالات و نور انتانات دي سرخکان ده مثلا چې عمده ترین اسباب دیدی مثلا نو ما شما اغا ما شما دیدی سن 15 کلونه لاندی او نور اکثر ماشومان دي یا مایند دي چې مسترسای ارزی خدمات سویت نه لري یا هغه منطقو کې مثلا سړک خراب ده یا امنیت نشته نسی کې ولای چې دی له کوره ووځي نو ځینې همدا رقم نو مایند دي چې د فامیلی اجازه اکثر نه لري سطح د آگاهي دي غو ډیره ټیټه ده بغل خاطر دوی نسی که ولای چې دفتر د معالج تلار شي نور امراض هم همدغه رقم دي چې هغه امراضی چې د اتویست ورځو نه ټیټ دي هغه مړینې دي چې د یو کال نه ټیټ دي او هغه مړینې د ماشومانو نه دي چې له پنځو کالو نه ټیټ دي عموماً دوی مصاف کېږي.
بله، ستاسو په نظر د نوو زیږیدلو ماشومانو د مړینې په مخنیوي کې د ناکامۍ علت څه دی؟ یوازې مشخصا په افغانستان کې چې دغه مبارزه نه بریالی کېږي او مخنیوی پوره نه کېږي، علت څه دی؟
نه تنها همدغه اراض و علایم دي، همدا سببونه دي چې تېر دقه کې موږ تاسو ته وغږېدلو. هغه دي البته خپل سوء تغذیه یا مالنوتریشن هم داسې اکثره فامیلونه په دې باندې مصاب دي، نسي کولای چې په سمه توګه باندې تغذیه وکاندي او هغه اجتماعي او اقتصادي حالتونه دي چې ډېر په روحي رواني حالت باندې دي مایند باندې ډېر تاثیر لري او دا مایند اکثره د تاثیر لاندې وي. د عموما ډېری دا ډېر رول لري چې باید دې ته ډېر مخنیوی دې ته ډېر باید توجه وشي. مثلا نسي کولای چې هغه خواړه چې باید حتما دوی وخوري هغه نه ورته رسېږي، د هغه له کبله کېدای شي چې تغذیه یا نوتریشن یوازینی عامل ده نه تنها د مرګ او د مړینې د پیش له وخته ولادت دلیل هم ده او وخت چې باز اکثرا باعث سقطو هم کېږي چې هغه ته موږ ویلی شو چې فولیک اسید لیونلي اخسي په حد امکان باندې په قدر کافي باندې حتی سوی اشکال ولادي هم منځته راځي.
بله، د افغانستان روان وضعیت څومره د نوو زیږیدلو ماشومانو په مړینې کې اثر لرلی شي؟
په هر حالت باندې نننی حالت، یعنی اول د تغذیه حالت یا د اقتصادي اجتماعي حالت سل فیصد ارتباطات لري. یو وخت یو مور آرام نه وي هغه کله کولی شي چې هغه خپل حمل شاته ورسوي یا په خپل وخت باندې ورسوي، نسي کولی و مجبوره ده چې باید وظیفې ته ولاړه شي، مجبوره ده د فامیل د فشارو لاندې همدغه رقمې او څوک یې در کولی هم نسي. حتماً سلسله ده خامخا تاثیرات خپل لري.
بله، څه فکر کوي ډاکټر صاحب چې څومره موده به ونیسي چې د نوو زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شي یا یې مخنیوی وشي؟ داسې امکانات په افغانستان کې ګوري؟
فقط سطح د آګاهي د خلکو باید لوړه شي. هر حالت باندې چې دا ډېر رول لري او بل دې ته یو عامه توجه، یعنې په خاص شکل باندې باید توجه وشي. ځینو فامیلو ته د میډیا له طریقه، د رسنیو له طریقه یا د اخبار له طریقه خاطر چې د یو فامیل سرمایه، د یو مملکت سرمایه ماشوم ده یا اولاد ده، کله چې هغه سوی تغذی و یا آی کیو آینده کې ډیره ټیټه وه نسه کولی، نو هیڅ وخت هغه کور هغه مملکت نسي آبادېدلی. نو دې ته کېدای شي چې اولویت د ارضي خدمات صحي کې دې ته متوجه شو، نو د خپله او توجه هم لري. همدا رقم هم روغتونونه هغه مترنتي روغتونونه او هم وزارت سرپناه یوازینی دستور د مور ماشومې ده او باید له دې نه به هم سل فیصده توجه لرو.
بله، په خپله کورنۍ د یو ماشوم د ژوند ژغورلو کې څومره رول لري چې نوې زیږیدلې ماشومانو د مړینې مخه ونیسي؟
سل فیصده رول لري. یوازینی رول چې زه درته ووایم ډېره اسانه طریقه ده چې نن هم په دې باندې بحث مونږ وکړو. دوی ته باید زر تر زره شیدې ورکړي او حتی اقل دوو کلو پورې باید هغه ماشوم په شیدو باندې یعنی وروسي او شیدې ورکاندي. یو شی بل څه اسانه ده او همیشه کېدای شي چې مونږ یې مراعت کاندي، حفظالصحه په طور مثال عادي شی او ډېر اسانه ده. د خپلو لاسمینځلو ده چې ماشوم ته هم انتقال د انتاناتو وایس کېږي مونږ یې او خپل ځان ته هم محیط هم او بل واکسینونه دي چې کولی شي د دې طریقه د مخنیوی د مړینې د ماشومانو مخصوصاً هغه ماشومان چې د پنځو کلونه سنونه یې ټیټ دي کولی شي چې د مرګ یې وژغوري. هغه واکسینونه چې پولیو ده مثلا سرخکان ده، انفلوینزا ده، د تور زیری ده، دغه واکسینونه باید په وخت و موده باندې چې ډېر مفاید دي په هر کلینیک یا هر شفخانه کې دوی د باید دې ته متوجه اوسېږي. وخت زمان باندې واکسینونه وسي نور لسنزل دی او نور شدی ورکول دی چی باید دوی پوا ویدون دی دیم اتی تخت نوقات پر نظر که اونی که هر ماشون تا باید خفل ماشونو تا حتی اقل تر دو کالو با نباید شدی ورکول.
بله دیره منه نه دکتر سب کور ودن
شکر لباسم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، مشهور امریکایي عیسوي مبلغ بل ګراهام د نن نوي کلونو په عمر مړ سو. د امریکا غږ د خبریال بل کستر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړي.
بل ګراهام چې په رادیو او تلویزیون کې د عیسویت وازونه کول، په خپل په متحده ایالاتو کې او هم د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د عیسویانو د ایوانجلیکل فرقې په میلیونونو پیروانو احترام ساته. هغه د امریکا د پخواني جمهور رئیس هری ټرومن نه نیولې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د دورې پورې د امریکا د ټولو جمهور رئیسانو سره یو ځای په کلیساو کې عبادتونه کړي وو. بل ګراهام په امریکا کې د معاصرو عیسوي مبلغونو په لومړي صف کې واقع و او د وخت قدرت خاوندان ته ډیر نږدې و. هر جمهور رئیس به خبره منله او عمل به پرې کاوه. د مذهبي چارو امریکایي مبصرین دا خبره مني چې بل ګراهام د خپل وخت داسې یو بانفوذه مبلغ و چې د عیسویت په تبلیغ کې د اکثریت د نظر خیال ساته. هغه په 1950 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د بیلی ګراهام ایوانجلیستیک په نوم د عیسوي مبلغینو نړیواله اداره تاسیس کړه او په اصطلاح د قدیمې زمانې د کروسیډرز یا صلیبیانو په شانې په نړۍ کې د عیسویت تبلیغات پیل کړل. هغه به معمولا د پوهنتونونو په تالارونو کې تبلیغات کول. بل ګراهام د انټارکټیکا له نیمې وچې نه سوا د نړۍ په ګوښه ګوښه کې د خپل مذهبي مفکورې د ترویج په خاطر سفرونه وکړل او کله کله به د سیټلایټ لارې هم مستقیما په افریقا، آسیا او نورو براعظمونو کې تبلیغات کول. په 1945 میلادي کال کې په شمالي کوریا او چین کې تبلیغ وکړ او د دواړو هیوادونو د کمونیست رژیم له مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. بل ګراهام د کمونیزم له زوال نه مخکې څو ځلې پخواني شوروي اتحاد ته هم سفرونه وکړل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په کندهار کې په نشه یي موادو معتاد هنرمند د درملنې وروسته هوډ کړی چې په نشه د روږدو کسانو په درملنه کې مرسته او همکاري وکړي. دا سندرغاړی فرید نومیږي او په خپله په نشه یي موادو روږد و، خو اوس یې چې نشه پرې ایښې د نشه یي موادو د کاروباریانو څخه غواړي چې له دې کار څخه لاس واخلي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیزالله پوپل راپور لري.
تر یو کال درملنې وروسته یې اوس احتیاط پرې ایښی او هوډ یې کړی دی چې د نورو معتادینو په درملنه کې به مرسته کوي. سندرغاړی فرید نوید وایي چې نور یې نشه پرې ایښې او نوی ژوند یې پیل کړی. نوموړی یو کال وړاندې د خپلې کورنۍ له لوري په کندهار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي سوی و. فرید نوید وایي اوس دې ته تیار دی چې د نورو معتادینو په درملنه کې په رضاکاره ډول مرسته وکړي.
زه شخصا خپله حاضر یم، زما په وسه چې کوم خدمت کېږي نورو معتادینو ته. زما په مثلا په وس دا ده چې ځوانانو ته وروښیم چې دا ناخوالي یا دا نشې د دوی په ګټه نه دي. لوی مثال زیمه
فرید نوید د نشې توکو پر کاروباریانو او پلورونکو باندې هم غږ کوي چې د خپلې ټولنې د ژغورلو لپاره دی له دې کار لاس واخلي. د زیاتی چې نشې توکو ته اسانه لاسرسي په نشه د ډیرو کسانو د روږد کېدو اصلي عامل ګرځیدلی.
په دې کې کچېری په بازار کې نوې پیدا سوي نوې پیدا کېدلای نه، ما به کوم ځای ساخستی وای، مګر هغه څوک چې د دې کښت کې یا قاچاق کې یا خرڅیه جدن خوایي ځنې کوم چې زموږ د ځوانانو پام باید په نظر کې ولري. زموږ ټولنې ته د نور د ازیاتو د ازار سبب نه ګرځي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.